گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر و اتر و گفتشن و دا خبروان قدر من آوریدون کو سلام، روغ او سوکال او سی. لکه سنگه چه تاس پا خبرونه کم واریدل، ولیسی جرگی دی دیار لسه و شپک نویم کال ملی بودیجا در رایو پا اکثریت تصویب کلا. کلانه بودیجا سنگه تاکل کیگی او دا کمو میارونو لمخه تصویبیگی. دران واریدون کو دا او نوری ورده پختنه دا افغانستان دا مالی کال دا بودی جی پاکلا پا خبرونه که ملمان زوابی کوربانم زه نوشباشنا او زما همکار
عبدالواجد عادل
ستاس کوربانه یو او دا خبرونه پلار که با ستاس پختنه او دا فیسبوک دا پانه دا لستون کو پختنه هم پر لبسی را اخلو قدرمن ملمانه هم پا خبرونه که دی چه ستاس او زمان پختنه بزوابی خو مخ کتر دی چه ملمانه تاسته در روپی جنو او اقو تا خراغ لاسویو اجازه را که یه واره دا تلیفون شمیری در پزلکم چه لیادم نیواتلی 00-1-2-0-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- مال یعنی د خپل ملک د ملي بودیجې پاکله د ملمنونه پښتنه مترکی هم دارنګه facebook.com/voipashto/voi دري د فیسبوک دواړه پانه ساس په واکې دی کول شي خپل پښتنه اندېخنې او یا هم که نظر لري ویلې کوي نو عادل صاحب خو هم د ملمنه به او پیژنو او
د ملمنه کوي دا زمونږ ملمنه څوک دي بفرمایئ
بله
میمانای ما را معرفی کنین بفرمایئ
بله قدرمن ملمانه چې په خبرونه کې زمنګ او د اوریدونکو پوښتنه ځوابي د مالی وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزه همدارنګه انجینر کمال په ولسی جرګه کې د مالی او بودیجوي کمیسون مرستیال هله دا چې ملمانه په لاین کې یو زمنګ غوړي
بله بفرمایئ جناب عبدالرحیمزه په پروګرام خوش آمدین و
خدا دیو که زمان غاق واری عبدالرحیمزه صاحب سلام شیخ پراونه تا
سلام و خیشار تاس و ساس همکار او طول آوریدون که تا بلند کن
کوروادان ساس دم کوروادانی چیز من بلنه منل دو پا خپراونه که راست راسته انجینر کمال تاس هم ستلی مشه بله خا دوی تر اوسه پورې لا لاین کې ندی خو عادل صاحب څنګه خو خمده چې پښتنه به پایل کوتر څو چې بل مې مرضی سمه ده
بله تا
بله
خب وقتی که بله. میمان دیگر در خط میگیریم سوال اول از جناب عبدالرحیم زیب صاحب پرسان کنیم که جناب عبدالرحیم زیب صاحب به نظر شما ای بودجه افغانستان دارای چه اولویت است و ویژگی های خاص ای بودجه نسبت به سالهای گذشته چی میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم شما در جریان هستید که ولسی جرگه افغانستان امروز بودجه ملی سال 1396 با اکثریت آرا یعنی 140 رای مثبت و یک رای رد تایید کردن. بودجه ملی افغانستان در کنار از اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان بر اساس مؤثریت و مثمریت پروژه ها و بر اساس صدای واقعی مردم افغانستان ساخته شده یک مقدار تفاوت با سالهای گذشته داره که اگه اجازه شما باشه به با اون ما یک اشاره کوتاه کنم.
بله بفرمایید.
یک تفاوت یا ویژگیش است که برای بار نخست بودجه ملی افغانستان در هماهنگی بیشتر و در جربحث بیشتر و اساسش منفعت ملی افغانستان و نیازمندی های مردم افغانستان تشکیل میده بر اساس از او ساخته شد. یعنی وکلای معزز افغانستان که با ما بحث داشتن اینا یک وسیله بود تا صدای مؤکلین از را به حکومت افغانستان برسه. بین حکومت و مؤکلین یعنی مردم قسم وکلا واسطه شدن، وسیله شدن، صدای از اونا شنیده شد و بودجه ملی افغانستان بر اساس نیازمندی های واقعی مردم افغانستان ساخته شد.
بله.
چیزهایی که اونا در مناطق خود نیاز داشتن بر اساس ازی ساخته شدن.
بله بله. منن عبدالرحیم صاحب سست کور ودانی اجازه را گی یو واره باز انجینر صاحب کمال ته خرغلاست ویم چې مطمئن شو په خبرونه کې را سره دی به بیرته د عبدالرحیم صاحب نه پوښتنه پیلوما. انجینر صاحب کمال ستړي مشه خبرونه ته
مېرمنې ته مسلم شي بخیر اوسئ
کورم ودان. خب عبدالرحیم صاحب زه یو دوه پوښتنه لرم، دوه درې پوښتنه مخکې تر دې چې د سږ کال په مالی بودیجه باندې وغږیږي غواړم اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړو چې د مالی بودیجه په کوم اساس جوړیږي او څنګه، فقط لنډ غواړم یو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې د 1990 کال مالی بودیجه څومره ده او د افغانستان مالی بودیجه په کوم اساس جوړیږي؟
خب افغانستان ملی بودجه تاسو بهتر معلومه که در افغانستان حکومت دست یو حالت کده که زمانگا لا دیره برخه بودجه در نریوال زواکنو در نریوال طولمه لخوا تنبیلیگی. در افغانستان ملی بودجه در افغانستان در وطنه شرایط پر اساس، در افغانستان در خلق و در لومیتوبون پر اساس او در افغانستان اقتصادی وده تا در پرمختک پر اساس جوره شده ده. زمان در مجموعی بودجه 3.9 میلیارد افغانی ده چه پده که بیا عادی بودجه هم شامل ده و انکشافی بودجه هم. زمان در انکشافی یا پراختهی بودجه 1.6 میلیارد افغانی ده او عادی بودجه هم 2.9 میلیارد افغانی ده چه تو مجموع که بیا 3.9 میلیارد افغانی طول بودجه جوریدی.
بله.
دغه بودجه که منگه در پروژه و در برنامه محصریت توجه کرده، یعنی هر پروژه هر ملی برنامه که تطبیقی مستقیمن در افغانستان در خلق و پجراند که منگه در مضبط و تغییرات و شایدان و اوسیگو در افغانستان در اقتصادی ور برخی پا برخی یعنی وادی پا برخی که منگه در مضبط و لاسترالن و یک کلوم شایدان و
بله
خصوصیات و پر اساس در افغانستان ملی بودیجه دیولت دیولت.
بله مننه. اساسی تی که چی در بودیجه پا تصویب که پا نظر که نیولکی گی کم دی؟
رگم سیدان رگ.
بله ما وچه اساسی تی که چی در بودیجه پا تصویب که پا نظر که نیولکی گی کم دی؟
اساسی تک امدادی تاسو هم خبری هستی در افغانستان پارلمان به سل پسر در افغانستان حکمت سره همکار پاتی صبح، یعنی منگه مشترکن یعنی همغاگی به فضا پا نتیجه که بودیجه مو در وطنه شرایط پر اساس تصویب کرده در پروژه و برنامه و مسائل تا در ملی گتو پر اساس توجه کرده، نه در شخصی مسائل پر اساس، زکه چې دا ملي سره ده د افغانستان د خلکو د غږ پر اساس باید وي، د افغانستان د خلکو د اړتیاو پر اساس باید وي، د افغانستان په کلیو بانډو کې د خلکو هغه لومړنۍ اړتیاو ته د رسیدګۍ پر اساس که هغه د پوهنه که د زیربنا برخه ده که صحت ده که کرنې برخه ده یا د کلیو پراختیا مسله، دغه ټولو مسایلو ته توجه شوي او په افغانستان کې د 1996 په ملي بودیجه کې د لومړي ځل لپاره مونږه شاوخوا 170 ملي پروژې لرو چې په دې کې نوې پروژې، البته لویې پروژې نشته، متوسط او کوچنۍ پروژې. دا ټول د افغانستان د خلکو د غوښتنو د اړتیاو پر اساس ده او د هرې پروژې د تطبیق په برخه کې مونږ کولی شو مثبته پایله ولرو. یوې بلې نقطې ته اشاره کوم، بودجه خو اوس تصویب شوه، د پارلمان د استازو څخه مننه کوم.
بله.
اما اوز در افغانستان در مالی وزارت در حکمت پاسازی تو بیاولن در جمله وایم چه منگه دست یا میکانیزم با نکار که او در وکیلان و سر مشترک چه من اخپل مسئولیت در مالی چار و در برابر اون که برخه که اخپل مسئولیت در سرکلو اروان در اداره اخپل اساسی دنده در پروژه در برنامه در بلکیدو که برخه که در سرکلی او دل مقابل زمان در وکیل صاحبان حکومت سره همکار پاتی سی ترسو در پلیکیدو پا برخه که مناسب شرایط برابر
دیر. بله دیر مننه.
خب از انجینر صاحب کمال میپرسیم که به نظر شما این بودجه تا کدام اندازه جوابگوی نیازمندی های مردم افغانستان است؟ یک نقطه. نقطه دوم ایست که شما چی تضمینی دارین که باز وزارتخانه های افغانستان بتانن به قدر کافی این بودجه را به مصرف برسانن؟
مننه ټول ته سلام نه کیږي احترامات دا خو د دواړه پښتنې په خیر چې په حقوقي لحاظ او تخنیکی لحاظ باندې د حکومت نشي ځکه چې حکومت په اصل کې دنیا بودیجه جوړوي او د قانون له مخې د حکومت وظیفه ده چې بودیجه جوړه کړي موږ راشي موږ ورسره یا په کل کې تصویبه یا په کل کې ردو دا چې دوی سمون په دې باندې کار وکړ هغه دا چې یو خو د ملي وحدت حکومت چې دی دا نه دی دی او بل اوس یو نوه استثنایي حالت دی نظر د افغانستان تیر 15-14 کلن اقتصادي کلونو ته نو تر څو پورې چې که موږ د خلکو ضرورتونه او د خلکو اړتیاو ته وګورو نو دغه بودجه په مجموع کې په کل کې نه شي کولی چې د خلکو ټول اقتصادي او ټول هغه قوانین او هغه حقوق چې اساس دی او تابع د افغانستان هغه ته چې کوم خدمات باید وړاندې شي هغه خو نشي کېدی امکان نه لري خو دغه څه امکانات چې څه زموږ داخلي عواید دي او څه زموږ خارجي او بیا نظر زموږ د ادارو د مصرف وړتیا چې هغه امنیتي ستونزې لري هغه په دې کې ظرفیتونه ښکېل د مشکلات لري داسې نور اساسي مشکلات لري یعنی دوی تر کوم حده پورې مصرف کولی شي دلته زما په فکر باندې بحث دا دی چې که یو طرف ته وګورو پیسې شته خو مصرف یې نشته که بل طرف ته وګورو په هغه کچه باندې ادارات وړتیا او ظرفیتونه نه لري چې دوی وکشي کولی پیسې مصرف کړي او دا دومره وخت چې دې ځل د بودیجې د بیا کتنې ونیو زموږ سره زموږ په بل خصوص په مالي کمیشن کې بودیجې کمیشن کې چې ته چې ما خپله په دې باندې کار وکړ د حکومت سره د حکومت نه مجموع کې مننه کوم چې په ډېر پرین تندې باندې یعنی ټول د حوصله باندې د هر څه ومنله او عمل او موږ یو یو پروژه دوی سره بررسي کړه او موږ تیر مصرف وڅاره د هغې مؤثریت هم وڅاره او د هغه اړوند ادارې چارواکو سره په دې باندې خبره وکړه نو بنیادي خبره دا وه چې یو نوه دا تاثر راته او داسې حقایق لاسته راغلل چې پیسې شته که دوی وړتیا ولري چې په مؤثره توګه باندې مطرب کړی شي هغې کې ستونزه نه شته خو په بل طرف باندې وګورو یعنې دا کمې چې وکړی شوي دي دا پیسې هم په دې وباندې که د مصرف د بودجې ته په اصل حقیقت کې وګورو دا هم په دې وباندې زیات دی نو موږ د یو تشې نوه یو پیچیده مشکل سره په اقتصادي ډګر کې د بودیجوي ډګر کې د ټول ملت په سطح باندې اخته یو او په دغه باندې منګه او حکومت په یو روحیه باندې او په یو هدف باندې په یو مخه باندې کار وکړو چې څنګه وکولای شو چې یو خاص میکانیزم یو طرحه منځ ته راوړو او په هغې باندې په ګډه سره کار وکړو او دغه بودیجه چې دا څه ششته دا په ډېر تیزي په سرعت سره په مؤثر توګه باندې مصرف کړی شو یعنې په دې باندې ډېر غور او فکر وشو او همدغه وه چې د مختلفو کوډونو نه د مختلفو هغه پروژو نه چې د امکان د خم وسر تطبیق امکان یې نه لیدل کېدل هغه نه پیسې واخیستل شوې او هغه ځینو ته په زمینی حقایقو په بنیاد باندې چې چېرته زموږ ولسونو زموږ خلکو زموږ وکیلینو زموږ سره اړیکه کړې وه دلته په کار ده هلته په کار ده نو هغه پروژو کې زیاته ځای کړه نو دا ډېر داسې تخنیکي او ډېر ژور عمیق بحث دی او ډېر زیات دغه ته ضرورت دی.
انجینر صاحب، انجینر صاحب، بله، دوزلی د دیار لسو شپږ نویم کال بودیجه دوزلی د ولسی جرګې د خوارات شو اگر ټیکی چې د ردیدو سبب شوی اوس په دې بودیجه کې په نظر کې نیول شوی دی واغه څو
ګوره دا خو اوږد بحث دی. لومړی خبره خو دا ده چې په دې کې ډیره عمده خبره د توازن و
بله
او په واقعیت څه به کوم مشخص ولایت نوم نه یادوم دغه وجه دا ده چې هر ولایت ته زیات پروژې کړي هغه موږ خوشاله د افغانستان یو برخه ده خو که چېرته بیا د اساسي قانون دغه ته وګورو حکم ته وګورو نو بیا هغه د متوازن پرمختګ خبره کوي. متوازن پرمختګ مثلا د ولایتونو چې هلته تاسو باور وکړئ چې دوه درې درې اړینې پروژې د ولسونو د خوانه پیشنهاد شوې هغې ته توجه نه وشوي دا حتما مون ټول د پاره د ملاحظه خبر او داسي هغه پروژه زې په شوي بل دار چې د حکومت نه یو هم د غوښتنه دا و چې داسي بنیادی زیربناوی پروژه باندې باید تاسو مونږ ته وخه وښکارا او هغه کې که د مشکنه جریان لري پاره کې پیسې کمی پیسې ته کی ځا پکې او نه وي تاسو مونږ ته وخه چې هغه په مجموع کې د مملکت اقتصاد د ملتګمنا تیر وګرځي هغه پروژې د جمهور ولسمشر ته مونږ مننه کوو زله کوم هغه بده کې په خپل لټښت او تقریبا شل دیش پروژو سرنوش په دغه کې واضح معلوم شوی مونږ ته او دا درغلی پاره کې پیسې ځا پښې او څو پکې نوې پروژې چې کوم دی زه په زیاتې شې تقریبا دا کېرل سولر برق د بندونه دی هوایي میدانونه دی لوی سړکونه دی لوی زیربناوي پروژې دي ان دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره د ملاد تیر ځکه دی دا یو ډېر ښه خبره ده چې یو نوی ځای به دی راکې بل زمون د دینه غوښتنه دا و چې تاسو چې هغه امه سکتور ته یو څه خاص د روغتیا سکتور ته یو خاص توجه وکړي هغه کې توجه شو هغه ته اضافه پیسې ورکړل شي او ان شاء الله موږ په سکتور باندې باور هم لرو چې هغه مصفولم شي او په ځمکه باندې ورته ډېر سخت الکیلی دل کیږي دا شانت در اساسي د دوړو د ټولګټو د وزارت او د کلو د پراختیا وزارت ډېر موثرترین برنامه راځي د افغانستان د سړکونو هغه نت ورک چې کوم دی یا ساتل د پاره باندې کار روان دی ډېر موثرته ورمن مسله دي چې تاریخي ځفه پیسې په کار
راځي انجینر صاحب
بله
بله او بخی د رپورت له قرار داده او یا میلیونه په بودیجه کې زیاتواله راغی چې دا اوس تصویب شوی ده کنه په نوې بودیجه کې یعنی او یا میلیونه زیاتواله راغله
او یا میلیون ډالر 80 میلیون ډالر
بله زیاتواله راغله خو د متوازن یعنی د نامتوازن والی د کابل د بودیجه دوه ځله رد شوم و خود متوازن والی د پاره چې بودیجه متوازن اوس تصویب شم بودیجه متوازنه جوړه شوې ده تصویب شو ټول خبره په تطبیق کړه ولسمشر غنی په خپل خبره کې کله چې بودیجه ولسی جرګې ته تلل دا خبره کړې و چې د بودیجه د معقول مصرف د پاره کچیرته د معقول مصرف نشي نو شاید د وزارتونو یا د ادارو بودیجه راکم کې چې دوی په معقوله توګه بودیجه نه مصرفي اوس ټول خبره په دې کې ده چې د ظرفیتونه څومره موجود دي بودیجه متوازنه تقسیم شوه اما په مصرف کې څومره تاکید شوه ده همداسې چې د بودیجې په توازن کې تاکید شوه ده ولسته د اسانتیا او د برابرولو د خژوند برابرولو په برخه کې څومره متحد ده د ولسی جرګه او وزارتخانو باندې به ستاسو فشار څه چې بودیجه سم مصرف کی
یعنی دا مستاسو خبره سره زه اتفاق کوم او تر ډیر حدا پورې لومبای زبا یو وضاحت وکم هغه دا چې بودیجه دوه ځل نه رات شوی یو ځل رات شو او دویم ځل
مشرانو جرګې د خوان
دا توا وخت دویم ځل کې راګیری نه شوی
مشرانو جرګې ځل رات bale bale
خو خیر هغه ته پر اجرایوي پارلماني چې بکې رات نه شو ویلې هغه یې تایید نه خو به هر حال
مقصد نه و تایید کړي
د سوال اساسي دغه ته جوړه پښتنه ته ټیکټ ته ځي د معقول مصرف په اړه کې یعنی تاسو واقعیت د یو ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه د غتیرو 45 شورو چې منګه حکومت سره په ګډه باندې د هر بودیجوي واحد سره د نزدېنا کار وکړ نو زمونږ او د هغه په ګډه باندې همدا اساسي ټکی دا و چې زمونږ طرف ته زیات فشار چې د مصرف میکانیزم څنګه کولای شي د غتیر چې تاسو دا څه و چې د تیرې د یو پروژې په بررسي شو دا هغه به تیز مصرف وځي هم څنګه دغه پای کې نور میزه په کیسه چولې دي نو تاسو څه ته ده زنه پروژه د سیو چالت په اساس نه وینه نه یوه پنځه نه یوه پیسه مصرف کړه البته پیسې کمې دي یعنی دا هغه مشکلاتو چې مونږ په کار وکړو مونږ تر کوم حدا پورې چې مونږ غوډې ته ورسېدو په دې کې مونږ تر ډېر حدا پورې اصلاح راوسته باقي ایواز دغه شان د اقتصادي نه متوازن کیچې کم ده یا غیر انډولتیا چې ده دا یو فاکتور ده نور د ډېر خبرې دي ګوره ظرفیتونه دي تاسو باور وکړئ چې مونږ په اکثر ادارات کې بررسي کول مونږ په بدینه نتیجه رسیدو چې په اداراتو کې ډیر زیات خلک شته چې هغه د لپاره کار نشته او ډیر زیات کار شته چې د هغه لپاره یو سلانه دی نه دی یعنی د دې غټ غټ وزارتونه دي چې الته او دا بیا زی په بیوروکراسي پورې پاغه سنټرلایز او مرکزی او بنیادی هغه په خوانې بیوروکراسي پورې تړاو لري چې اوس هم زمونږ په اډمنستریشن یا زمونږ په اداره کې وجود لري هر سند جی مقفل دی واحد تا غیم ځای دی د پخوانه دا شی دی نو ظرفیتونه په تشکیلاتو کې ډېر زیات مسائل لري اداراتو امنیتي انتهایی زیاتې ستونزې دي او ډېر زیات چیلنجونه دي دغه شان ته د ډونرانو سره په ژبه باندې پوهېدل او د هغې تعهداتو ته اهدافو ته چې کوم د هغې ایښي دغه پروژې دغه لپاره هغې سره په هغه ژبه باندې کار کول یعنې هغه کدرونه مونږ په هغه کچه باندې نه لرو تاسو باور وکړئ مونږ د دې مشکلاتو سره مخ یو او دې ځل چې حکومت ډېر زور وکړو 55% پورې دا وکړل شو کنه بل دا خو لا اوس مونږ په داسې حالات کې په اقتصادي ډګر کې چې مونږ تنها د بودیجې یا نه مصرف لرو یعنی مونږ هغه دغه ته نه ځو دا
بله
هغه کوم کیفیت ته مونږ فلال په دې وخت کې د کمیت خبره کوو لا کیفیت باندې مونږ اکثر یعنی په هغه کچه باندې چې وته اړتیا بل کېږي مونږ فکر نه دی کړی مونږ کار نه دی کړی چې هغه یعنی زمونږ اساسي وظیفه ده باید مونږ وزارت وکړو هغه کوم ډېر چیلنجونه دي
اجازه راکړم دلته به د عبدالرحیم صاحب نظر به واخلو
بله جناب عبدالرحیم صاحب اگر شما برای ما اول خو چند موضوعی را که جناب وکیل صاحب فرمودن سر جو شما یکمی روشنایی پرتین و علاوه بگین که افغانستان به تدریج باید به طرف خودکفایی بره و تمام بودجه خود از منابع داخلی تمویل کنه چقدر افغانستان از دی بودجه های متوالی پشت پی در پی به این مرام یا این هدف نزدیک شده که از منابع خود افغانستان این بودجه تمویل شوه و آیا شما مطمئن هستین که جامعه بین المللی با کمک خود به می شکل بر افغانستان برای سالهای آینده دوام میده؟
خب قبل از اینکه در سوال شما جواب بدم یک موضوع را اصلاح میکنم درباره مقدار بودجه که بحث شد به شکل مجموعی 429 میلیارد افغانی است که 268.4 میلیارد افغانی بودجه یابی و 161 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. اگر قبلا اشتباه گفته باشم اصلاحش میاد. در قسمت سهم حکومت افغانستان و منابع داخلی ما در بودجه ملی افغانستان با گذشت هر سال دیدگاه حکومت افغانستان است که با بلند رفتن عواید ملی از یک سو سهم ما در بودجه ملی افزایش پیدا کنه و سوی دیگه اتکای ما از جامعه جهانی کم شوه یعنی پایین شوه به خاطر از اینکه دیدگاه یا موحدت حکومت افغانستان این نیست که در سالهای سال ما منتظر جامعه جهانی باشیم بلکه دیدگاهی است که با گذشت هر سال دراخ عواید ما بلند بره و ایستا ایستا همو سند خودکفایی را که ما برای ملت افغانستان هم تقدیم کردیم برای جامعه جهانی هم تقدیم کردیم به اون سند برسیم در سال 1395 سهم ما از طریق بودجه ملی افغانستان 30% سهم منابع داخلی ما بود 70% سهم جامعه جهانی بود در حالی که در سال 1395 مجموع عواید ملی ما 122 میلیارد افغانی بود یعنی از حدث تعیین شده که 104 نبود ما 8 میلیارد بیشتر عواید داشتیم اما در سال 1394 در سال 1395 عواید مجموعی ما 165 میلیارد افغانی بود در حالی که هدف تعیین شده که در سند بودجه ما درج کرده بودیم 132 میلیارد افغانی بود یعنی نسبت به هدف تعیین شده 33 میلیارد افزایش ما داشتیم افغانی افزایش از این خودش باعث از این شد که سهم ما در بودجه ملی افغانستان بیشتر شد و در بودجه سال 1396 ما در حدود 38% از منابع داخلی خود تمویل کردیم بقیش توسط جامعه جهانی و در تایید حرفای انجینر صاحب وکیل صاحب ما بالا یک میکانیزم مشترک کار میکنیم قبلا هم اشاره کردم که این میکانیزم ما مثل مثلث 3 ضلع داره یک ضلعش وزارت مالی افغانستان از بود تمویل مالی یا فراهم نمودن امکانات مالی هر آنچی که در بودجه ملی وارد شده ضلع دیگه ادارات بودجهی یا واحدهای بودجهی است که هر تعهدی که کردن در قسمت مصرف بودجه تطبیق پروژه ها اونا مکلفیت خود انجام میدن و ضلع سومش امی وکلای معزز افغانستان است که صدای مردم را برای ما آوردن، صدای مردم ما در بودجه ملی جابجا کردیم. یعنی این سه بخش با هم مشترکم کار میکنه که وظیفه اساسی خود ما انجام بدیم، که وظیفه اساسی ما همو تطبیق بودجه ملی افغانستان بر اساس اصل مؤثریت و مثمریت است. و در قسمت از اینکه شما اشاره کردیم که اعتبار جامعه جهانی بالای حکومت افغانستان یا تداوم کمک‌هایشان به حکومت افغانستان، شما بهتر میتونید اگر رابطه امروزی جامعه جهانی را با دیروز شما مقایسه کنیم، به مراتب خوبتر و بهتر است. و دلیل خوبی شما می است که ما نظر به دستاوردها و فعالیت‌ها و برنامه‌های خود برای جامعه جهانی ثابت ساختیم که حکومت افغانستان موضوع را بالای اراده نمانده، بلکه عمل کردیم و این نتیجه عمل ماست. ولی به مقابل تلاش ما است که آهسته آهسته خود ما بتوانیم بودجه ملی خود از منابع داخلی خود تامین کنیم. اما رسیدن به این هدف چیزی نیست که آدم برای یک سال و دو سال و سه سال انتظار داشته باشه، ولی به شکل طویل مدت دیدگاه و هدف معنی است که به این رسیم.
بله، یکی از مشکلات عمده وزارتخانه ها نبودن ظرفیت هاست. آیا در بودجه فعلی کدام مقدار پولی برای بلند بردن ظرفیت ها در وزارتخانه ها پیش بینی شده تا آنها بتانند این بودجه را به قدر کافی مصرف کنند؟
در قسمت مصرف یا ظرفیت واحدهای بودجه‌ای وکیل که هم اشاره کرد با تایید حرفایشان، دو حالت وجود دارد. یک حالتی است که خوشبختانه بعض ادارات ما داریم که گراف مصرفشان در سال 1395 خوب بود و این به معنی از این است که اینجا ظرفیت وجود داره، اونا میتونه که مصرف کنه، که ادارات مختلف هست به شمول وزارت مالیه، انکشاف دهات، صحت، زراعت و بعض ادارات دیگه. اما بعض ادارات وجود داره که از این حقیقت ما چشم پوشی نمیتونیم، در قسمت ظرفیت اونا مشکل دارن. دوره را ما ایجاد کردیم، یک رایی که بعض تحصیلات ما فراهم کردیم در بخش اجرای تخصیص، در بخش ارتقای ظرفیت که وزارت مالیه مشترک با اونا کار میکنه از طریق سیمینارا و ورکشاپ ها، و کار دومی که مصرف از اینا هم در شروع سال مورد بررسی قرار میگیره، هم در وسط سال مورد بررسی قرار میگیره و هم در آخر سال. یعنی یک رقابت سالم بین ادارات ایجاد شده که در کنار دیگه مسائل کنه ارزیابی میشه، یک اصل ارزیابیشون همین گراف مصرفشون هست و ما که در از اونا امکانات مالی فراهم میکنیم، در کنار دیگه مسائل اولویت ها ظرفیت از اونا را نیز در نظر میگیریم که مطابق کردیم باز درشان امکانات مالی فراهم کردیم در بودجه ملی.
خب، یک چیزی موضوعی که بسیار زیاد مهم است در افغانستان سطح بیکاری است، خصوصا در میان جوانان، و مشکلاتی که از بیکاری بر افغانستان خلق میشه، نه تنها از لحاظ دهشت افغانی بلکه از لحاظ فرار مغزا و همه. آیا در این بودجه تا کدام اندازه کوشش شده تا وزارتخانه بتانند سطح استخدام بلند ببرن و این سطح استخدام نه تنها سطح زندگی مردم بلند میبره، بلکه از لحاظ سیاسی و از لحاظ امنیتی هم افغانستان کمک میکنه؟ تا کدام اندازه کوشش شده که سطح اشتغال در افغانستان بلند برده شوه؟
خوشبختانه پروگرام ها یا برنامه هایی که در بودجه ملی افغانستان ما جابجا کردیم، البته از سکتورهای مختلف بالخصوص سکتور زراعت و سکتور انکشاف دهات، به این پروژه یا برنامه های است که با تطبیق از او نه تنهایی که ما بر صدای مردم رسیدگی میکنیم، نه تنهایی که یک تحصیلات در یک منطقه یا در یک قریه ایجاد میکنیم، بلکه بالمقابل بر جوان های از اونا نیز در قسمت اشتغال دهی کار میشن. یعنی بر از اینا امکانات کار مهیا میشه، یک موضوع. و دوم موضوعی است که تلاش حکومت همانی است که بر جوان ها در داخل افغانستان امکانات اشتغال دهی فراهم کند، چون همین جوان که انجن افغانستان به طرف بهبود در حرکت میره. دیگه این موضوع در بودجه ملی افغانستان طبعا در نظر گرفته شده. پروژه ها و برنامه های ملی که تطبیق میشن در کنار رشد اقتصادی، در کنار بهتر شدن وضعیت فعلی افغانستان، یک اصل اشتغال دهی هم دیده میشه که مد نظر گرفته شده.
بله، مننه عبدالرحیم زای صاحب. انجینر صاحب کمال، یو څه موده وړاندې وو وزیران په دې باندې د ولسی جرګې لخوانه د سلب اعتماد رای واخستله چې انکشافي بودیجه یې سمنه و مصرف کړی د وزارت خانو. تیرو ته په کتو د یو کال نه بل کال ته کله چې بودیجه تصویبیږي څه نوې تګلارې لري ولسی جرګه چې وکړی شي هغه د دې سبب شي چې په وزارت خانو باندې اگر چې په یو رقم مې دا پوښتنه مخکې مطرح کړله بیا هم د وو وزیرانو برطرفي او بخې د وو وزیرانو ته د سلب صلاحیت رای ورکول د ولسی جرګې نه خوانه دا به وړه خبره نه وي په دې شرایطو کې د افغانستان یا د بل وزیر انتخاب یا ټاکل. نو فکر کوي چې دا به راتلونکي کال د پاره د ولسی جرګې د خوانه په کابینې باندې یو ډول فشار وي چې باید اتمن بودیجه په سمه توګه لازمه توګه د ولسونو په خوښه او په معقوله توګه مصرف شي؟
یقینا یعنی دغه څه موده وړاندې دغه وو وزیرانو نه د اعتماد رای اخیستنه دا په خپله باندې د ملت د خوانه یو ډېر لوی پیغام دی حکومت ته چې که چېرته یعنی موږ د بودیجې په مؤثره او په سمه توګه باندې تطبیق کې جدي یو او د دې موږ غوښتنه کوو د دې موږ پوښتنه کوو او موږ ټول هغه قانوني صلاحیتونه چې موږ یې په واک کې لرو دا موږ بار بار ویلي چې دا دغه خپل مظلوم او بیچاره ملت ته د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزښت کولو په خاطر باندې دا ټول کوم اختیارات چې موږ لرو قانوني دا درنه په کار اچو او د دې موږ جدي یو د دې موږ غوښتنه کوو تاسو بار بار کوئ چې هر ورځ د عمومي غونډې په امتیازي وخت کې دا غوښتنه کیږي د حکومت نه چې دا موضوع حل کړي ته د پایته کې کېږي او ممکن نور خلک مړي کېږي. یعنی په دې کې موږ چا باندې یعنی د خپل ولس په سر باندې د خپل ولس ته د خدمتونو وړاندې کولو چې پاره کې پوهنه ده او صحت دی او د سکلو په دی هغه بنیادي او د ضرورتونو دي هغه وړاندې کولو
ته
پاتې راځي هغه کې چې روس پر راځي هغه چې څوک نشي کولی موږ په هغه باندې د تبدیلۍ او د سلب صلاحیت غور او فکر کوو په دې کې موږ جدي یو او حتما دا کار کوو.
بله انجینر صاحب کمال یو موضوع چې تل د ولسی جرګې د خوانه د بودیجې د تصویب په وخت کې ذکر کیږي هغه د بودیجې د توازن موضوع ده. افغانستان شرایط څومره متوازن دي چې دې ټکی باندې باید ډیر ټینګار وشي د قانون د مخې دا سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې بودیجه باید متوازنه وي ولایاتو باندې سمه تقسیم شي یا څنګه چې تاسو پوهیږئ چې باید په کوم پرنسپ دا تقسیمیږي یا څنګه رقم ستراتیژي باندې دا تطبیقیږي هغه جدا موضوع ول اوسنی شرایطو ته که یو استثناء حالت ویو په افغانستان کې بیا هم د قانون د مخې هماغه توازن په نظر کې باید ونیول شي چې یو ملک کې کا آرامي او اس داسې یو حالت سره مخ نه لکه افغانستان چې هماغه تطبیقیږي. یعنی شرایط څومره په نظر کې نیول کیږي؟
تاسو یو بل ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې دا په اصل کې یو ډېر تخنیکي موضوع ده ډېر پیچیده او مغلق بحث دی. یعنی دا تاسو اتفاق کوم چې تاسو وایئ چې په مجموعي کې د هېواد په کچه کې په هر ډګر کې توازن دغه پیشرفت توازن باندې څومره تاثیر لري او څنګه دغه مراد کېدی شي. یعنی دا یو ډېر عمده پوښتنه ده خو زه دلته د وکیلانو د خوانه چې هغه عمومي طور باندې یو مطرح کېږي مثلا زه د خوندیز وکیل یم د بل چا ولایت دغه کنه یاتون چې څوک خپه نشي خوندیز د ځل سکوت وکړ نسبت نور وضعیت ته نور حالت ته خوندیز ته باید ډېره توجه وشي او په دې ته بالخصوص د خوندیز بادسازۍ ته ډېره غونه ته باید ډېره توجه وشي او هغه چې زه په حیث د خپل ولس د نماینده هلته څونه ضرورت وینم که یو ممکن هدف پورې په ډېر اخلاص صداقت باندې دغه مطرح شي حکومت دې ته یو هدف پورې جواب وایي ما دپاره دا توازن دی یا زه یو نور ولایتونه نه یادوم خو دوه درې ولایتونه داسې وو چې واړه واړه ولایتونه دي او وروسته پاتې ولایتونه دي. تاسو باور وکړئ هلته درې څلور پنځه پنځه څلور څلور ډېرې بنیادي او ډېرې کلیدي پروژې د ولس د خوانه مطرح شوې هغه د پامه غورځول شوې. یعنې هغه ولایت د وکیلانو دپاره هماغه د توازن خبره وه چې ورو یو پرمختللي هېواد ولایت ته شل پروژې ورکوي دېرش پروژې ورکوي زه خوشحاله یم پنځوس نور هم ورکوي او ما ته هم یو لاس راکړه څنګه چې وړوکی ولایت دی. یعنی دا زموږ لپاره یعنی یو هغه په عمومي توګه باندې د توازن یعنی د وکیل صاحبانو لپاره په دغه شان حالاتو کې دا خبره ده خو که چېرته موږ تخنیکي توګه باندې توازن ته لاړ شو هغه نه په یو حالت کې نه په یو کال کې
بله انجینر صاحب
بله هغه به هر ډګر ته ګوري او هر ځای باندې
بله، یو لاند جواب کمیربانی او کی چاوریدون کی منتظر تاسو د قندوز موضوع ذکر کړله. قندوز سید چې بیا رغونه په برخه کې بتر ټول ولایتونو ډیره ارتیاي ورته چې بیا ورغول شي، ډیره برخه خراب شوي، ټول د قندوز خار د سقوط شایدان پارال ور سره د پروژو د تطبیق سره یاده چې بودیجه ورته باید ډیره ځنګل شي، استثنا ورته قائل شي چې پروژو تطبیق ته پاره څه بودیجه ډیره ورته ضرورت ده. ور سره د امنیت په برخه کې څومره تاکید کیږي یا یوازې د بودیجې د توازن په برخه کې دا تاکید کیږي چې د بودیجې په ډیروالي تاکید کیږي؟ د بودیجه خو بیرته تطبیق او مصرف غواړي، او هغه امنیت او شرایطو ته ضرورت لري. د تطبیق شرایط څومره په نظر کې بیا ور سره نیسي همزمانه؟
مخکی یو د دېنه مخکی یو وضعیت داسې موجود و چې حکومت به په ځان لزانې باندې په یو منطقه کې د کار کولو کوشش کاوه، او دا ضرورتونه نه محسوسول چې هلته مثلا دولت سره د نږدېنه کار وشي، دولت د نمایندګانو سره کار وشي، هغې په خپلو خلکو کې کار وکړي، د دغه زمینې سازۍ جوړولو دپاره، دغه دپاره. زه تاسو ته یو مثال دیم، او هغه پروژه د تطبیق مرحلې ته لاړه شي، دې باندې فکر نه کېده. اوس په دې باندې خوشحاله یو، الحمدلله حکومت دغه ټکي ته اوس متوجه دی. ما په خپل کاري کمیشن کې څو اکثره وزیر صاحبانو ته او د بودیجې واحدونو مشرانو ته به ما دا خبره کوله چې تاسو دا وزیر صاحبان په دولت د دې په امنیت راوستلو کې په نورو زمینو کې ښکېل کوي، او دا خبره چې ورکوي. زه تاسو یو مثال یم، په قندوز زمونږ د دشترچي دغه چاته چې خپله پیدا شوې دغه ولسوالۍ د پیر سړک موضوع، او تقریبا په اکثره منطقو کې سیمو کې مخالفین هلته حاکم وو. خو موږ به وجود د دې چې کله ما په خپله ژبه باندې د ولس په ژبه باندې د ولس ته خبره وکړه، او د هغې نه مې د تضمین د ضمانت او ګارنټي واخیسته، د هغې نه مې اندګان راوتل دلته وزارت ته، حکومت ته مې یو نوه ضمانت ورکړ، خلک لال هغه پروژه تقریبا موږ نیمه 50% پورې تطبیق نه شوه. یعنی او هېڅ قسم امنیتي ستونزه پکې پیدا نه شوه. یعنی دلته ضرورت د دې لیدل کېږي چې موږ حکومت او ولس او ولس استازي مقننه دا په شریکه په ګډه باندې دغه زمينه تازه د پر هڅه را کولې د خلاصو صداقت باندې خپل رول ادا کړي، او داګه د پر کار وکړي په ولس کې، په خلکو کې. دا یعنی تر ډېره هدف پورې موثره ثابت کېدای شي، او دته اوس حکومت متوجه شوی دی. موږ هم د پر ماده یو، موږ نور یعنی دا موږ یو د اساسي دندو نه ده چې دغه زمينه تازه کې موږ خپل مثبت رول یو وخت هغه د خلکو خاطر باندې یعنی ادا.
بله، دیگه مننه
به فکر ماله
اوریدون کتاتو
شنونده ها میریم. خود فکر میکنیم هنوز ما شنوندهی در خط نداریم. خب جناب عبدالرحیم زین صاحب، به نظر شما برای ای که در افغانستان زیربناها به صورت اساسی اعمار شده، تا کدام اندازه به زیربناها توجه شده؟ یعنی این زیربناهای عمده که در سال آینده مالی سر از کار صورت خواهد گرفت، از کدام نوع می باشه، و این بیشتر در قسمت بلند بردن عواید افغانستان چقدر موثر است؟ تا جایی که دیده میشه سر سکتورهای دیگه مثلا از قسمت صنعت و معدن کدام ذکر در گزارش ها دیده نمیشه؟ سر مسئله انکشاف سکتور معدن و صنایع تا کدام اندازه تاکید صورت گرفته؟
بله عبدالرحیم،
خوش اومدید. شما در جریان هستید که من
مهربانی.
بله بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما شنیده میشه، بفرمایید.
شما در جریان بودجه ملی افغانستان در کنار دیگه مسائل یک توجه اساسی بالای زیربنای افغانستان هم صورت داره، یعنی تقویت سکتور انرژی افغانستان، تقویت خط ریل، میادین هوایی. این از جمله موارد است که تحت عنوان زیربنا در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفته شده. یک، و از این هم شما در جریان هستید که قبل از کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان توانست پلان ملی تقویت زیربنای افغانستان نهایی بسازه و او را در نشست بروکسل برای جامعه جهانی ارائه کنه. یعنی تقویت زیربنا، برنامه ریزی به خاطر تقویت زیربنا در رأس کارهای حکومت افغانستان به خاطر قرار داره که امی تقویت زیربناست که ما را در قسمت رشد اقتصادی
و در قسمت یک افغانستان خوب و بهتر کمک میکنند. چون بالای عواید افغانستان مستقیم هم تاثیر داره، یک منبع بهترین عایداتی برای افغانستان نشانی تقویت خط آهن، برق، میادین و دیگه موارد. و در قسمت معادن شما اشاره کردین، معدن طبعا یک منبع عایداتی برای حکومت افغانستان است و رهبری حکومت افغانستان به خاطر مدیریت بهتر معدن افغانستان است پروگرام و برنامه دارد و در قسمت ما را همکاری کنه، هم معدن افغانستان به شکل درست اساسی و ضمناً گراف عواید ما از ادرس معادن افغانستان بلند بره. ما در تلاش ازی هستیم که در کنار منابع موجودی که ما تحت عنوان منابع ذاتی افغانستان داریم که مالیات افغانستان است، گمرکات افغانستان است، دیگر توجه اساسی حکومت بالای ازی است که چطور سکتور خصوصی افغانستان تقویت پیدا کنند. بخاطر ازی که به هر اندازه که سکتور خصوصی افغانستان تقویت پیدا میکنند، ای به معنی تقویت نظام اقتصادی افغانستان است و به این خاطر در وزارت مالی افغانستان یک اداره جدید تحت نام دیدی یا اداره عامه خصوصی یک اداره ایجاد شده که مشترک با سکتور خصوصی کار میکنه، توانایی و ظرفیت که حکومت افغانستان داره، توانایی و ظرفیت که سکتور خصوصی داره، مشترک در قسمت سرمایه‌گذاری، در قسمت تطبیق پروژه های ملی کار میکنن که هم به نفع سکتور خصوصی افغانستان است و هم به نفع حکومت افغانستان است. امید طرح یا امید میکانیزم به دیگر کشورهای دنیا هم تطبیق شده و نتیجه خوب داره. یک تعهد ما هم با مردم افغانستان بود، هم با جامعه جهانی بود که عملا ما بالای مشارکت خصوصی آمه کار شده.
بله.
دیگر در قسمت تحصیلات در سکتور خصوصی هم کار شده.
عبدالرحیم زیسب، کله چې بودیجه نو منل شوی یا تصویب شوی نو د ولسی جرګې د خوانه، نو یو دلیل پکې دام ول شوی د زنو وکیل صاحبانو د قول نه چې په بودیجه کې اکثرا د حکومت اړتیاوې په نظر کې نیول شوی وي، نه د ولس. اوس د ولس د حکومت اړتیاوې رالګې شوې چې بودیجه ډیره شوه اوس، او کنه د ولس اړتیا پکې ډیره په نظر کې ونیول شوه؟
ګوره، بودیجه لکه څرنګه چې یو ملي سند ده، نو طبعا د ولس غږ باید پکې ښکاره وي.
بله.
او د ولس د غږ پر اساس باید انتخاب وشي. دوه ډوله پروګرامونه شتون لري. یو خو د اساسي قانون پر اساس د بودیجې جوړښت دا د حکومت دنده ده چې دا باید سره کړي، ځکه چې تخنیکي مسله هم ده، تخصصي مسله هم ده، او د امکاناتو موضوع هم ده. خو موږ سږکال د لومړي ځل لپاره داسې یو فرهنګ رامنځته کړ چې د تېرو کلونو سره متفاوت و. هغه فرهنګ په دې مانا څه چې د افغانستان د حکومت امکاناتو کوم پروګرامونه او برنامه چې طرحه سوي وي، دغه مو د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړ. دې سره مو بحث وکړ چې دغه د حکومت امکانات، دغه برنامه، د دغه سند د لا پیاوړتیا لپاره ستاسو نظریات اخلي.
بله.
دوی هم د خپل ولس غږ له موږ سره ورسول. هغه ملي برنامه چې د حکومت لخوا طرحه شوی، هغه په خپل ځای په کوچنیو مواردو کې، په کوچنیو پروژو کې، لکه که د مکتب مسله دي، که د ښوونځیو مسله دي، که د کوچنیو سړکونو مسله دي، چې د خپلې سیمې هغه اړتیاوې انتقال کړ، موږ ته مشترک موږ سره کار وکړ، یعنی د خلکو غږ لپاره دوی وسیله شول چې حکومت ته یې ورسول. نو موږ بیا هم تاکید په دې کوو چې د افغانستان ملي بودیجه، د افغانستان د حکومت د امکاناتو، د افغانستان د اوسنیو شرایطو او د افغان ملت د اړتیاوو پر اساس جوړه شوې.
بله.
تر څو په پلي کېدو سره موږ یو پایله ولرو.
بله. عبدالرحیم زیسب، تاسو خپله د سږنۍ بودیجې چې لا اوس تصویب شوې ده، کامیابي او ناکامي او پلي کېدلې د ټولو پروژو تطبیق او پلان جوړولو په کومه تګلارې به دا تطبیقي ستراتیژي به پکې څه پراته ده؟ خبرونه دغه یو ګټ کار د ولسی جرګې او د مالی وزارت چې هغه د بودیجې د تصویب د لپاره یو څه پیشنهادونه لرل، او تاسو مې وی چې د ولس غږ مونږ ته، د ولس نمائندګانو د ولس غږ مونږ ته ورسو، او د اولویتونو ضرورتونو په اساس مونږ د بودیجه جوړ کړل، بیرته مولس اساس سو سپارل او دوی تصویب کړل. دغه مشترک کار او یو د بل نظر منل، یعنی د خلکو د اساس او د حکومت د غږ اوریدل، دغه مشترک کار، دغه ګډ کار او د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکول، څه فکر کوئ چې د 1993 کال بودیجه به څنګه چې لازمه ده او څنګه چې غوښتل کیږي هماغه څه به تطبیق شي، او یعنی بریالیتوب ته به دغه مرحله ورسیږي؟
دا څو پیام لري، هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د دواړو قواوو لپاره. یوه مسله دا ده چې د بودیجې تصویب د افغانستان د مالیه وزارت چې د حکومت لخوا او د پارلمان د استازو سره کار وکړي مشترک، دا خپله د دې معنا ورکوي چې د اجرایي قوې او مقننې ترمنځ همغږي شتون لري، یو د بل تر څنګ ولاړ دي، او ټول ملي منافع ورته نسبت شخصي مواردو ته ترجیح ورکوي. یوه مسله. دویمه مسله یوې بلې موضوع ته زه اشاره کوم چې نن د افغانستان د مالیه وزیر د پارلمان د استازو لخوا استنلیک ترلاسه کړ. دا خپل د دې معنا ورکوي چې همغږي رامنځته شوی د وکیلانو د خلکو غږونه اورېدل شوي دي، او موږ یې مشترکاً سره کار کوو. مخکې ما اشاره وکړه چې اوس زموږ اساسي دنده شروع کیږي، او هغه اساسي دنده مو دا ده چې ملي بودیجه د مؤثریت او مثمریت پر اساس، د شفافیت پر اساس، د صبر کولو پر اساس چې هر اداره مکلفه کوي، د دغو اصولو پر اساس تطبیقیږي. په دې برخه کې موږ هم جواب دی یاستو ملت ته، اړوند ادارې هم او د ملت استاد هم. موږ به د مالي چارو په برخه کې همکاري کوو، اړوند ادارې به خپل پروګرامونه په منظمه توګه هغه تطبیقوي، او د ملت استاد لکه څرنګه چې بودیجه د تصویب په برخه کې د حکومت سره همکار پاتې شي، لکېدو په برخه کې هم دوی له موږ سره همکار پاتې کیږي، او د دوی همکاري اړینه ځکه ده چې دغه پروژې، دغه برنامې د دې په سیمه کې یا د دې په کلیو کې تطبیقېږي. نو تا باندې د دوی شتون، د دوی درېدل له موږ سره، او د دوی ملاتړ د تطبیق په چارو کې هم لازم ګڼل کېږي.
بله، عبدالرمزي صاحب، کېدای شي اوریدونکو سره همدا پوښتنه وي چې همیشه د فساد موضوع د اوریدونکو او د ولسونو په ژبه ده. د شفاف مصرف، د بودیجې د شفافوالي، د شفاف مصرف په اکله څه تضمین موجود دی؟ تر کوم ځای چې مسؤلیت حکومت ته راځي کیږي، څومره به جدي پاملرنه وشي دی برخه ده؟
فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ لومړی د افغانستان خلکو ته متحد یاسي، بیا بل مقابل نړیوالې ټولنې ته هم. تاسو به احتیاط وکړئ چې په دې تیرو دوو کلونو کې کله چې افغانستان مالي وزارت تاسو ته خبرې وکړي، زموږ د عوایدو لوړوالی خپله د ښکارندوی ده چې فساد سره مو مبارزه کړې، اصلاحات مو راوستي، او د غیر قانوني کړنو مخه مو نیولې. یوه موضوع، او که د حکومت په کچه بحث وکړو، د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، د یاد مرکز له لارې د دوسیو څېړل، عدلي او قضایي چارې پر مخ وړل، دا د هغه بل غټ کار دی چې موضوع د ارادې په کچ نه ده پرېښي. درېیمه مهمه موضوع دا ده چې د پروژو د تطبیق په برخه کې دا چې موږ د مالي چارو مسؤلیت په غاړه لرو، نو تر هغې پورې چې موږ ته کره اسناد، شواهد، د کار پرمختګ په برخه کې اسناد وړاندې نه شي، د یوې ادارې تخصیص په هیڅ صورت کې نه اجرا کیږي. تخصیص په هغه صورت کې اجرا کیږي چې کره اسناد او شواهد شتون ولري، دغه پر اساس د هغوی د پاتې برخه تخصیص اجرا کیږي. بیا د دې تر څنګ وکیل صاحبان هم کولی شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، تر څو موږ مشترکاً هم اجرایه قوه، هم قانونیه قوه مشترکاً موږ سره کار وکړو، د فساد مخه ونیسو، او د مؤثریت او مثمریت موضوع په اصل کې تطبیق کړو.
بله، انجینر صاحب کمال، اینجا دو سوال مطرح میشه. یکی که تشخیص درست ضروریات مردم در دهات و قصبات و ولایت افغانستان چگونه صورت میگیره؟ آیا اونجا کسانی هستن در ولایت که با نماینده‌های ملت یک جا در تشخیص و ترتیب ضروریات و احتیاجات مردم همکاری میکنن، برای اینکه اونجا شاید ضروریاتی باشه که به اون مردم رسیدگی کرده نتانن و یایی که او را اصلا تشخیص داده شده نتانه. یکی مسئله. دومی که اکثرا بالای نمایندای ملت ای انتقاد وارد میشه که اونا منافع ملی را بر منافع کوچک محلی خود ترجیح میتن. به نظر شما در این بودجه تا کدام اندازه منافع ملی افغانستان بیشتر در نظر گرفته شده نسبت به ای که بعضا کوشش کردن که ای پروژه ها بیشتر محلی و نفعش برای یک تعداد محدود برسه؟ یکی. دوم، مسئله تشخیص ضروری و نیازمندی های مردم چگونه صورت میگره؟
دا چه تاسو پویگی چه ده دولت پا کچه بانی ده اولس سره ده طول نمیزدی خلق ده اغی استازی دی ده اولس نمیزدان دی.
بله.
او اغی تا پا دقیقه توگه بانی ده خپل اولس ستونزی ضرورتونه او مشکلات د هر چانه په اول قدم کې دا هر چانه مخکې معلومه وي. نو د دغه لپاره د دغه د مرفو کولو لپاره مونږ یعنی په اول ځل باندې په 1400 ملي بودیجه کې په 1 ملي روسي باندې مونږ کار وکړو. حکومت سره او ډېری بنیادی پروژې چې هغه یعنی په ډېر متوسطه مصرف باندې خلکو ته ډېرو خلکو ته ډېرو لسته په مؤثره توګه باندې خدمات او بنیادي خدمات عرضه کوي او وړاندې کوي. یعنې مونږ په دې باندې کار وکړو او دا بودیجه چې زیانمنه شوه مونږ دغه شان ته کار ته عزت پام وکړ. بل خبره دا ده چې تر څو پورې چې ما په خپله یعنی په حیث د یو داسې شخص چې زه زیات په دې کې داخل ومه چون زه د کمیسیون مرستیال یم، ما د هیڅ وکیل صاحب نه داسې په خپله شخصا الله پاک په سر باندې حاضر و ناظر دی چې داسې کومه روحیان دلیدلې چې هغه خپلې شخصي منافع مخکې کړي دي، ملي منافعو ته ډال شوی دی او ویلي چې نه دا څه نه منم او دا براته کې نه داسې کوم کار نه دی شوی. خبرې کېږي په هره ټولنه کې کېږي او هر قسم خلکو پسې کېږي او په هر چا پسې کېږي او دا د ټولنې زمونږ ستاسو د کلتور یو برخه او یو عرف او عنعنات ګرځېدلی دي چې په هر حالت کې خلک خبرې کوي او دا یوازې دلته نه ارزه کې خلک کوي. خو تر څو پورې چې زمونږ یو اساسي غوښتنه په حیث د ملت د نمایندګانو دا وه چې مونږ حکومت نه اساسي زیربنایي ملي پروژې غوښتې چې د هغې زمونږ ملي اقتصاد ته د ملا تیر وګرځي او هغه حکومت اخرې ته لبیک وي او یعنې دا زمونږ غوښتنه وه. او بل خبره داره چې مثال ته یو دارم چې مثلا یو وکیل سیر دی د هغه په کلي کې د هغه په منطقه کې یعنی یو ښوونځی دی د نجونو د ماشومانو د هلکانو هغه نشته، هغه خراب دی. نو یعنی وکیل سیر که چېرته د دغه ښوونځي د جوړېدو غوښتنه کوي نو دې ته د څوک د شخصي منافعو د مطرح کېدو نوم نه ورکوي او دا د هر وکیل بنیادي حق دی او دا یعنی یو عرف دی بین المللي سیاست کې دا شیان مطرح کېږي. اکثر وکیلان خپلو حلقو د خپلو منطقو د پروژو دپاره په هر ټولو ملتونو کې د چغه وایي مونږ خو ګرځو د بین المللي پارلمانونو څخه ازه مجلسونه کېږي، خبرې کېږي، دا کېږي. نو دا داسې کومه خبره نشته دی. خو اول ځل دپاره یو څو ملي ټکي چې هغه ورته مونږ خوشبین یو په دې ملي پروژه کې او په دې ملي پروسه کې چې یو عواید د مثلا د موږ لپاره د خوخي خبره او د ملي خبره ده چې د ملي بودیجې هغه د پیسو موضوع چې دا هغه د یو د نشپړ د سپیس د پوري داخلي عواید نه مونږه یعنی برکل له دا ډیره د انده کې پیسې کې نه وشوي. یعنی دیزل ملي خبره دا وي چې مونږ د وټل سیبانو د احتیاطي کوډونو کې مونږ زیات مصرف ونه شي دا هغه زنه مونږه پیسې یعنی اضافه کړل دی یو نه حکومت او په خپل ځان باندې بوج واچو
هغه
ډېری ملي نه پروژو ته ورتلای پیسې.
بله.
دا چې کوم خبره له شخصي مطرح شوه چې ما محسوس کړی.
بله. مننه عبدالرحیم صاحب. لکه څنګه چې انجینر صاحب کمال وایي چې بودیجه که یعنی د خلکو غوښتنې ولسونو غوښتنې ډېر په نظر کې ونیول شوې او مصرف د هغوی کوم وکیل صاحب غوښتنه هم کړې ده، نو هغه یې د ولس دپاره کړې ده، خلکو دپاره یې کړې ده. په دا اوسنۍ بودیجه کې چې تصویب شوې ده، د حکومت د مصارف نه څه کموالی راغلی دی؟ څه په نظر کې نیول شوي دي چې هغه به خلکو ته اضافه شوي که څنګه؟
سوال ما ته صحیح واضح نه شو، څنګه مصارف یعنی
دا پروژه چې تطبیقیږي د حکومت د خوانه خو د ولس دپاره، خپل حکومت هم په خپل تشکیل کې د ادارې حکومتي ادارې دوی خو هم دوی دپاره بودیجه مختص کیږي، آیا په دا په اوسنۍ بودیجه کې دې مصارفو کې د حکومتي ادارو څه کمی راغلی دی که نه؟ بله غږ مې اوري عبدالرحمید صاحب. بله خاله بعد مرغه لاین قطع شوه ده، همدغه پوښتنه به د کمال صاحب نه پوښتنه وکړو. کمال صاحب، داسې څه په نظر کې نیول شوي چې د دولتي ادارو مصرف زیات دی، باید کم شي یا څنګه؟
وره داسې دی خان چې یو خو د انکشافي بودیجې په منځ کې تمنه مونږ ډېر کار وکړو، د تیر مصرف په اساس باندې چې هلته بودیجه د مصرف وړ نه و، هغه هم هغه د اول چې د مصرف وړ دی، یو بل دا په احتیاطي کوډونو کې مثلا د اول ځل لپاره یعنې زه به دا ویم د افغانستان په رسید مثلا معاصر تاریخ کې مونږ زیات کم مخ راوستو، یعنې تقریبا 100 میلیون افغانۍ مونږ د احتیاطي کوډونو کم کړې او هغه مونږ ډېرې بنیادي زیربنایي ولسي پروژو ته ورتلې. حکومت هم دا دی فوري تندي باندې ومنه، او زه په دې باندې پوهېږم چې دا کوډونه اکثر رئیس جمهور پورې ولسمشر پورې تللی هغه ته خپم نه دی، دا مونږ ته پته ده، هغه دغه مونږ ته اندازه لګي دغه چې کارونه وشو دا د اسلام خاطر باندې ډېر شیان مطرح شو.
مننه مننه لنی کمر غدریم د صبر ته مونږ سره د خبرونه کې ام درېم صاحب د حکومتي ادارو د بودیجې د کمښت په برخه کې چې د زنوی ادارو مصارف زیاتوي یا د مصرفونه کم شوی دي، کوم انجینر صاحب وغه کېده پښتنه تاسو نه شوی خو لاین قطع شو هغوی ځواب کړل. په هر حال د خبرونه وروستۍ شېبې دی بس راټولو، بالاخره د بودیجې د شفاف مصرف او اداراتو کې د دې ظرفیت برابرول او شرایط برابرول او د یو مشخص تګلارې نظر کې نیول چې بودیجه په سمه توګه په شفافه توګه او په مشخص ستراتیژي او تګلارې باندې مصرف شي، څه نیوي په نظر کې نیول شي ودي او څه به وزارت مالیه به څه وکړي؟
اګه مشکلي سوال په جواب کې لاندې ویل شوی چې په سرپږي په برخه کې موږ کارونه کړی دي او دغه روان ته ادامه ورکو چې پیسې په معاصر توګه مصرف شي د ضرورت پر اساس او د هر ډول اضافي مصارف مخه ونیول شي. هغه که په هر سکتور کې چې د حکومت په کچه موږ هغه سکتور لري، نو د اضافي مصارفو یا بې تاثیره مصارفو مخه نیول شي، بلکې دا پیسې بیا په هغه ځای کې په نظر کې نیول شوي چې مؤثریت ولري. یوه موضوع بل د ښه مصرف لپاره د نورو کړنو تر څنګ یو خو دا ده چې مونږ د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کړې ده، د ادارو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کړې ده، د ارتقاء ظرفیت په برخه کې کار کوو. بله مهمه مسله دا ده چې مونږ ولایتي بودیجې پالیسي باندې کار کړی، یعنی مرکز او ولایت مو سره وصل کړی، هم د پروژو په جوړښت کې تطبیق کې او هم د صبر کولو په برخه کې. نو د ولایتي بودیجې د پالیسۍ تطبیق مون سره مرسته کولای شي چې نور هم د خلکو غوښتنو ته سمه رسیدګي وشي او نور هم د بودیجې د مصرف په برخه کې یوه مثبته نتیجه ولري. تر څنګ د مختلفو ادارو سره له نوژې څخه کار کول، د سره سهولتونه رامنځته کول، دا هغه څه دي او تر څنګ د دې ضرورونه دا هغه کلمې دي یا هغه قانون دی چې موږ سره مرسته کوي. دا تر ټولو بهترینه څه دی هم تاکید کوم چې په لیکېدو کې هم دوی له موږ سره دي، نو طبعا دا به یو مثبته پایله ولري.
مننه عبدالرحمید صاحب.
بله سوال آخری که بسیار به شکل خلاص، موضوع بودجه امنیتی کمک های بین المللی تا کدام اندازه در این بودجه شامل بوده عبدالرحیم زیر صاحب؟ فقط چند ثانیه وقت داریم.
بودجه ما دو منبع داره، یک منبع جامعه جهانی است به شکل مجموعی یک منبع شده بله. حکومت افغانستان
هست. یعنی همی کمک های امنیتی در افغانستان این شامل از این بودجه بود یعنی؟ کمک های بین المللی که در قسمت بله
اون مقدار پولی که از طریق بودجه ملی افغانستان شامل بشه آن بدیر از قبل شامل است ما بقیش مثل زمینه شامل سند بودجه افغانستان
بسیار دیر مننه در اولیسی جرگه در مالی و بودجوی کمیسون مرستیال انجینر سب کمال او هم دارنگا در مالی وزارت د امالی کو رئیس او ویان عبدالحمید او بخی عبدالرحیم زیر سب مننه چه پخبرونه که براسر برخ وقصله خورو بادن درن و عبدیدون کتاس نمننه چه خبرونه تقوی گوی او خبرونم باوریدله در فیسبوک در پانی در لستون کنم مننه چه خبر نظر او انتقادونه ملی کلیو او خپل نظر ملی کلیو در فیسبوک پانی خورو بادن چه خبرونم باوریدله الله مالش
شب بخیر.